دا مشال راډیو دا مهال په خبر کې د غرمې 12 بجې دی. دا مشال راډیو په دې خبري سات کې موضوع ګل ایاز او انیسه اجمل هر کله کاو په خبرونه کې د کوالی سمو خیبر پختونخوا پاکستان او د افغانستان په اړه د رپورټونو ترڅنګ شننی او تبصری هم د خبرو په اول خبرونه ویان د انیسه اجمل.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټکی د خیبر پختونخوا د حکومت دری اپوزیشن ګوندونو په بلدیاتي انتخاباتو کې د مبینه درغلو پر سي د جون په 10 نیټه د اړتال اعلان کړی دی. د شمالي وزیرستان ایدک قبیلی کډوالو د بیرته لیږلو په مخه د اندراج لپاره لسکسی دا کمیټي جوړه کړل شوې ده او نن په ترکی کې پارلماني انتخابات کیږي. او وسته خبرونو تفصیل د خیبر پختونخوا درې اپوزیشن ګوندونو په بلدیاتي انتخاباتو کې د مبینه درغلو پر ضد د جون په 10 نیټه په ټوله صوبه کې د اړتال او لاریون اعلان کړی دی. د اعلان پرون د عوامي نېشنل ګوند، پاکستان پیپلز ګوند او جمعیت علما اسلام فی ډلې مشرانو په پېښور کې د یوې ګډې خبري غونډې پر مهال وکړ. د جمعیت علما اسلام فی ډلې صوبایي سیکرټري جنرل شجاع الملک پرون مشال ریډیو ته په دې اړه وویل،
پورا صوبہ چې کم نه راو په 10 تاریخ باندې جام کیږي. هغه خلک چې غسلور سلور پینځه میاشتې په اسلام آباد کې درنه ورکول چې موږ دان دی خلاف، هغه په خپل اوسوي چې زه تیار یم چې بیا الیکشن وشي او واقعي دا کار شوی دی، نو چې تسلیم کړه بیا اخلاقي فرض هم جوړیږي او کنی ان شاء الله دا درې قوتونه نور جماعتونه موږ ځان سره یوځای کړو، داسې څه گنجائش نه پیدا کیږي چې پی ٹی آئی چې کم نه پاور اغله دا ناشته وي.
خود صوبی واکمن تحریک انصاف گندوائی کچری په بلدیاتی انتخاباتو کې درغلی ثابت شي نو یو ځل بیا بلدیاتی انتخاباتو کولو ته تیار دي. بل لور ته د جنوبی وزیرستان مشرانو ویلي باید په قبایلي سیمو کې هم بلدیاتی انتخابات وکړل شي چې دا شان دوی هم په جمهوري عمل کې برخه واخلي. د سیمې یو مشر بادام ګل نن مشال ریډیو ته ویل په فاټا کې بلدیاتی انتخابات نه کول د قبایلو د پرمختګ مخه نیول دي. بل اړخ ته د فاټا سیکرټریټ ویان فضل الله نن مشال ریډیو ته ویلي د خیبر پختونخوا گورنر په فاټا کې بلدیاتی انتخابات لپاره هلی سلی پیل کړی دي. پرون د شمالي وزیرستان په شوال سیمه کې په ډرون برید کې لږ تر لږه وو مشکوک وسلوال وجل شوي دي. په سیمه کې د مشال ریډیو خبریال د ځایي چارواکو په حواله وایي چې د امریکا بے پایلټ الوتکو په شوال سیمه کې یو کور په نښه کړی او دوه میزایل یې داغلی دي. په سیمه کې اوسیدونکو هم د مشال ریډیو سره په خبرو کې د ډرون برید تصدیق کړی دی خو د وجل شوو کسانو د شناخت په اړه څه نه دي ویلي. وسلوالو هم لا په دې اړه څه نه دي ویلي. د شمالي وزیرستان ایدک قبیلی کډوالو د بیرته لیږلو په مخه د اندراج لپاره لسکسی دا کمیټي جوړه کړل شوې ده. د ایدک قبیلی یو مشر ملک نصر پرون مشال ریډیو ته وویل د ایدک قبیلی مشرانو پرون پولیټیکل انتظامی چارواکو سره جرګه کړې چې پکې پریکړه وشوه چې دا لسکسی دا کمیټي به د ایدک قبیلی کډوالو د نمونه اندراج کوي او د دې وروسته به کډوال خپل سیمو ته ستنوي. ملک نصر زیاته کړه،
دا خو به ټول واپس کېږي چې حوال نمبر سره یې داګدري مې دا میز ټوله یې داګه ته ټلیفونونه وکړل. مدبوري هوټل مې ورته وښلو پابند میز ورته نوستي مسترون دي سلور پنځه کسانو پدرې سیمه سره د 50,000 یا 45,000 داس پې وي مسترون نه راوته دي ته وي چې زر جوړ شي چې رېږه ته مخ شمې لوړ شي.
دادا میرعلي تحصیل لومړی قبیله ده چې خپل سیمو ته به واپسي کوي. د قومي وطن پارټي مشر افتاب احمد خان شیرپاو ویلي دي چې د کاشر گوادر اقتصادي راهداري لاري منصوبه د سیمې لپاره مهمه ده نو باید چې سیمه ییز او نړیوال طاقتونه د پښتنو ګټو په خاطر د دې منصوبې مخالفت کول نه ډډه وکړي. افتاب شیرپاو پرون په پېښور کې د خبري کانفرنس وروسته له مشال ریډیو سره په ځانګړي مرکه کې وویل،
د دې خطه کې امن د پاره مونږ دا غړو چې دا یو ډېر اهم منصوبه ده او خاص کر دا پښتانه یو بل سره تړي دا علاقائی کم یو داسې یو قوت یا داسې یو ملک د دې مخالفت کې مونږ هندوستان د دې په دې باندې واضح مخالفت کړی دی. پښتنو د پاره دا مرګ او ژوند خبره ده.
افتاب شیرپاو په وفاقي بجټ هم نیوکه وکړه او ویل چې په خبر پښتونخوا کې په نوو کارخانو جوړولو راتلونکو 5 کالونو لپاره د ټاکس ته نه لګول خبره هیڅ ګټه نه لري. خبرینه د مشال ریډیو نوره. د افغانستان د دفاع وزارت وایي د بدخشان د یمګانو لسوالۍ د بیرته نیولو لپاره افغان ځواکونه په سیمه کې ځای پر ځای کړل شوي دي. د دفاع وزارت یو چارواکي جنرال افضل امان پرون مشال ریډیو ته ویل، هیله ده چې یمګانو لسوالۍ به زر تر زره له وسلوالو څخه بیرته ونیول شي. نوموړي دا خبره له هغې وروسته وکړه چې د بدخشان ولایت په یمګانو لسوالۍ طالبانو ولکه ټینګه کړه او تېره ورځ وسلوالو په امنیتي پوستو برید وکړ چې پکې لږ تر لږه درې امنیتي سرتېري او اته طالبان ووژل شول. د افغانستان جمهوری ریاست د سلور ولایتونو لپاره نوی والیان ټاکلی دي. د جمهوری ریاست د مطبوعاتي دفتر لخوا پرند خبرې شوی اعلامیه پر اساس ولسمشر د فرمان لمخه محمد عارف سروری د پنچیر، معصومه مرادی د دایکونډي، محمد هاشم زرا د سمنګان او سید محمد خالد د کاپیسا د والیانو په توګه ګمارل شوی دي. نن په ترکی کې د پارلیماني انتخاباتو لپاره خلک رای اچوي. دا په دا هیواد کې د تیرې یوې لسیزې نه په زیاته موده کې تر ټولو سخت پارلیماني انتخابات ګڼل کیږي. دا انتخابات به د دې تعین هم کوي چې آیا د طیب اردوغان ګوند اے کے پی به اکثریت ترلاسه کړي او د طیب اردوغان د واک زیاتولو سره سره به په آئین کې بدلون راولي او کنه. د رپورټونو تر مخه کېدای شي چې په انتخاباتو کې اکثریت ترلاسه کول د کردانو په پیپلز ډیموکراتیک ګوند باندې هم تکیه وکړي. د ایران یو لړپړی چارواکی وایي چې د ایران او د نړۍ د شپږو طاقتورو هیوادونو ترمنځ سیس اعتماد موجود نه دی. دا خبره د ایران د بهرنیو چارو مرستیال وزیر عباس رکچی پرین په ویانا کې د تهران او د نړۍ د شپږو طاقتورو هیوادونو ترمنځ د خبرو د وروستي پړاو د ختمېدو وروسته وکړه. دوی ویل چې د ایران د اټمي پروګرام په سر د کومې معاهدې لپاره د رسیدو په لړ کې بنیادي خنډ بې باوري ده. وروستی خبردار چې ملګرو ملتونو پرون ویلی دي کېدای شي چې د جون په 14مه په جنیوا کې د یمن د مخالفه ډلو ترمنځ مذاکرات وکړي. د ملګرو ملتونو د مشر بان کی مون ویاند وایي بان کی مون د یمن په ټولو ګوندونو غږ کړی دی چې په دې مذاکراتو کې د پخ نیت او د یمن د خلکو د ګټو لپاره بې د کومو شرایطو برخه واخلي. د خبرینو پای
خبرونه د مشال رادیو نو واوریدل چې انیس اجمل وړاندې کول. تاسو کولی شئ چې د مشال رادیو ټول خبرونه په ویب پاڼه مشال رادیو ډاٹ کام هم دراس په فیسبوک او په ټویټر هم کتلی لوستلی او اوریدلی شئ. دا خبر پښتونخوا درې اپوزیشن ګوندونو په بلدیاتي انتخاباتو کې په مبینه توګه د درغلیو پر ضد د جون په 14مه نیټه د هړتال اعلان کړی.
کنو بلدیاتی انتخابات کیږي نو هغه د دې حکومت زیر نگرانی چې کوم دی نو هغه یو شی دی. حکومت به ولري کیږي او بیا به د هغې نه وروسته نگران حکومت بلدیاتی انتخابات.
په شمالي وزیرستان کې په ډرون برید کې لږ تر لږه و مشکوک وسله وال وژل شوي دي. د جنوبي وزیرستان اوسیدونکو له حکومته په قبایلي سیمو کې هم د بلدیاتی انتخاباتو کولو غوښتنه کړې. دا سین حکومت د هغه دینی مدرسو پر ضد د کاروایی فیصله کړې چې د ترهګرۍ په فعالیتونو کې ککړې وي. بلخوا د خیبر پښتونخوا د مدرسو ځینې مشران وایي د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې له طالبانو سره په دوبۍ او ناروی کې غیر رسمي خبرې مستقیمې خبرو اترو ته زمینه برابرولی شي.
نو غالبا دوی سره دوی مهمې خبرې یو د سولې خبرې یو بل د ښځو او راتلونکي
په اړه. په خپرونې کې تبصرې او شننې هم لرو له مشال راډیو سره. قدرمن اوریدونکو تاسو د مشال راډیو د غرمې خپرونې ته غواګیئ. د دې خبرونې لومړی رپورت. د خیبر پښتونخوا درې اپوزیشن ګوندونو په بلدیاتي انتخاباتو کې په مبینه توګه د درغلیو پر ضد د جون په 14مه نیټه په ټوله صوبه کې هړتال او لاریون اعلان کړی. دا اعلان پرون د عوامي نشتل ګوند، پیپلز ګوند او جمعیت العلماء اسلام فری ډلې مشرانو په پیښور کې یو ګډ خبري غونډه کې کړی. خو بلخوا د صوبې واکمن تحریک انصاف ګوند وایي که چېرې په بلدیاتي انتخاباتو کې درغلي ثابت شي نو یو ځل بیا انتخابات کولو ته تیار دي. نور تفصیل له پیښوره د غلام غوث په رپورټ کې.
په عوامي نېشنل ګوند، پاکستان پیپلز ګوند او جمعیت علما اسلام پی باندې مشتمل درې ګوندیز اتحاد د خالی په ورځ د یوې غونډې وروستو د مئی په 13مه په بلدیاتي ټاکنو کې د ګډوډي او درغلو په وجه د پاکستان تحریک انصاف په مشرۍ د صوبایي حکومت په ضد د احتجاجي تحریک چلولو اعلان وکړ او د دغې غونډې پر مهال د عوامي نېشنل ګوند جنرال سیکرتر میا ابتخار حسین مشال ریډیو ته وویل
سل پسل داندي شوې ده، ټوله صوبه کې شوې ده، د منډیټ توهین د جمهوریت توهین او دا د امیر او د ډیکټیټر نن سیوا دی چې ایک ټرم ځان له جوړا و د خپل مرزه بیا ورپسې چې کم دینو دلته الیکشن د خپل مرزه انتظامی د لاندې کوه بیا نتایج د خپل مرزه راوله. د الیکشن نه مخکې دندې، د الیکشن دوران کې دندې، د الیکشن نه پس دندې اوس هم روانه ده، جاری ده. مونږ په جیل نه رامنی کیږو، په والو ټکولو نه رامنی کیږو، خو زموږ مطالبه هم دی چې تر هغې پورې به دا تحریک جاري چې تر څو موجوده حکومت ختم شوی نه د طریقې کار اعلان وکړو. په لسم تاریخ باندې چې کوم دینو د هغې د جلسه جلوس شټر ډاون ټول صوبه کې په ضلعو هډ کوارټرو کې کیږي.
او د جمعیت علماء اسلام د خیبر پختونخوا ستر سیکتر شجاع الملک مشال ریډیو ته وویل چې د جون په 10مه نیټه به د صوبایي حکومت په ضد جلسې جلوسونه ترسره کیږي او په صوبه کې به کاربندیز ترسره کوي.
پوره صوبه چې کم نه ده او په 10 تاریخ باندې جام کیږي. هغه خلک چې غسلور سلور 15 میاشتې په اسلام آباد کې درنه ورکول چې موږ د دندې خلاف هغه په خپل اوسوي چې زه تیار یم چې بیا الیکشن وشي او واقعي دا کار شوی دی نو چې تسلیم کړه بیا اخلاقي فرض هم جوړیږي او کني ان شاء الله د درې قوتونه نور جماعتونه موږ ځان سره یوځای کو داسې څه گنجائش نه پیدا کیږي چې پی ټی آی چې کم نه پاور
او د پاکستان پیپلز ګوند سره تعلق لرونکي پخوانی وفاقي وزیر نجم الدین خان مشال ریډیو ته وویل چې د صوبایي حکومت د مستفی کېدلو لپاره د احتجاجي تحریک په لړ کې به دوی د نورو سیاسي ګوندونو سره هم مشاورت کوي او تیره ورځ دوی قومي وطن ګوند او جماعت اسلامي ته په دې لړ کې د شاملېدلو بلنه ورکړې ده.
بلکل جای دی وستاد مخې موږ روان یو نورو پاټو سره خبرې کوو د هغې سره رابطې وکړې که نوې بلدیاتي انتخابات کېږي نو هغه د دې حکومت زیر نگرانی چې کوم دی نو هغه یو شی دی حکومت به ول لرې کېږي او بیا به د هغې نه وروسته نگران حکومت بلدیاتي انتخابات کوي نه بلدیاتي انتخابات منو او نه د حکومت منو.
د یادونې وړ ده چې د مئی په 1 د لانجمنو بلدیاتي انتخاباتو وروستو په حکمران ائتلاف کې شامل جماعت اسلامي او عوامي جمهوري اتحاد هم په انتخاباتو کې د درغلۍ تورونه لګولي دي او خپله پاکستان تحریک انصاف هم په دې ټاکنو مطمئن نه ښکاري او د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان هم ویلي دي چې دوی په دې لړ کې بیا د سره ټاکنو ته تیار دي خو مخالف ګوندونه دریځ لري چې اول دی صوبایي حکومت استعفا ورکړي او د نگران حکومت د سوري لاندې دی بیا ټاکنې وکړي شي. غلام غوس مشال ریډیو پیښور.
کله مړو دونکو وسله پیښور زو شمالي وزیرستان ته پرون د شمالي وزیرستان په شوال سیمه کې په ډرون برید کې لک تر لګه و مشکوک وسلوال وژل شوی دی. په سیمه کې د مشال اډو خبريال د ځای چارواکو په حواله وایي چې د امریکا بي پایلټ الوتکو په شوال سیمه کې د وسلوالو استعمال لاندې یو کور په نخه کړی دی خو وسلوالو تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دی ویلي. دا په روان کال کې نه هم ډرون برید دی چې و بریدونه په شوال او د تخیل سیمو کې شوی دی. نور تفصیل له عمر دراز وزیر نور.
دولتي چارواکو په وینا تیر ورځ شمالي وزیرستان تحصیل شوال پاک افغان پوله باندې امریکایي بی پایلوټ الوتکو د وسلوالو پر یو کور باندې دوه میزایل داغلی چې پکې و مشکوکه وسلوال وژلی شوی دی. چارواکي وایي امریکایي ډرون جازونو پاک افغان پوله زوی سیدګي سیمه کې د وسلوالو استعمال لاندې یو کور په نښه کړو او دوه میزایل یې ورباندې وداغل. مشال ریډیو ته د شوال سیمې نه ځایي خلکو هم د دغه ډرون برید پخلی وکړو او وی ویل چې ډرون جازونو پاک افغان پوله باندې د وسلوالو استعمال لاندې کور باندې میزایل وداغل. خو دوی وویل دغلته نږدې نشي تللی چې پکې د وژل شوو وسلوالو شمیره معلومه کړي. استخباراتي ادارو چارواکو هم د دغه برید پخلی وکړو او دوی په دغه برید کې د وژل شوو شمیره د اووه نه تر نهه پورې ښودلې. دوی وویل دغه برید کې وژل شوي وسلوالو کې غیر ملکي وسلوال هم شامل دي. زنا استخباراتي ادارو چارواکو مشال ریډیو ته دا هم وویل چې دغه ډرون برید د پولې پورې په سیمه کې شوی خو د شوال ځایي خلکو مشال ریډیو ته وویل چې دغه په پوله پرته سیمه ده او په نښه شوی کور هم د شوال خلکو دی چې د وسلوالو استعمال لاندې و. په روان 2015 کال کې د امریکایي ډرون لخوا دغه نهم برید دی چې پکې اووه د شمالي وزیرستان د تاخیل او شوال سیمو کې شوي او روانه میاشت کې دغه دویم برید دی. دې نه وړاندې برید هم شوال کې شوی و چې پکې څلور وسلوال وژلي شوي ول. عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو.
دا مشال ریډیو دا
کدمانه اوریدونکو د دامین وړاندې مو د شمالي وزستان د ډرون برید په اړه واوریدل. خو اوس د شمالي وزستان د کډوالو په اړه تاسو ته یو رپورټ لرم. د شمالي وزستان ایدک قبیلي خلکو خپلو سیمو ته لیږلو په موخه د اندراج لپاره لس کسیزه کمیټې جوړه کړل شوې ده. د ایدک قبیلي مشرانو پرون پولیټیکل انتظامی چارواکو سره جرګه کړې. په دې جرګه کې لس کسیزه کمیټې جوړه کړل شوې ده او د دې لپاره دغه کمیټې به په خله خیل سرای نورنګ روډ محفل هوټل کې موجود وي. دا د میرعلي تحصیل لومړی قبیله ده چې خپل سیمو ته به واپسی کوي. نور تفصیل د عمر دراز وزیر پر رپورټ کې.
تیره ورځ د شمالي وزیرستان میرعلي د قبیلې مشرانو او پولیټیکل انتظامی ترمنځ بنو کیمپ آفیس کې جرګه وشوه چې پکې د ای د قبیلې واپسی طریقه کار اعلان وکړی شو. شمالي وزیرستان مرستیال پولیټیکل ایجنټ ظاهر الدین بابر سره شوې دغه جرګه کې د ای د قبیلې مشرانو لس رکنی کمیټي جوړه شوه او انتظامی لخوا ورته یو فارم ورکړل شو چې د ای د قبیلې واپسی لپاره به پکې اندراج کیږي. د پولیټیکل انتظامی په وینا دغه فارم به د ای د قبیلې لس رکنی کمیټي مشرانو سره ملاویږي او ای د قبایلو اندراج او تصدیق به هم دغه لس رکنی مشرانو کمیټي کوي چې دا اندراج نه پس به ای د قبیله واپس خپله سیمه ته ستانیږي. د شمالي وزیرستان ای د قبیلې یو مشر ملک نظر مشال ریډیو ته وویل چې دوی به هڅه کوي چې ټول ای د قبیلې کډوالو زر تر زره اندراج او تصدیق وکړي چې واپسی لپاره ورته تیاری وکړي.
ایدا خو به ټول واپس کړي چې وال نمبر سره ایدا غري می چې به دا نه را تا وړ ورسته په دې سره په نمبر ون نمبر وار په تری می او میر دا کمیټي جوړا کړه ته وی وی چې تو پرمینا بیٹا کوي دا به دا پرمینا چکلا ډاک شي چې سم را ته زی په ونه وکړي دا امر وزر لوټ شي تو څه دا میر ټول ایدا کې تا ټلیفون نه وکړل مذبوري وټل مې وتا ورسلو په باندې میر وتا نو سیم مسترون دي سالور 15 کا سونو پدری کې ما سره 50000 یا 45000 داس په وی مشرون نه راوي ته دیوته وی چې زر جوړ شي چې رزه تا مخ شمې لوړ شي رزه تا پوتن شي آی ان شاء الله دا کی نه رودا بالکل نه
د ای د قبیلې کډوالو واپسی لپاره ای د قبیلې لس رکنی مشرانو کې ملک پیر عبدالحمید شاه، ملک نظر، ملک رحمت الله، ملک عبدالغروف شاه، ملک بشیر احمد، ملک انیر، فرمان الله، گل نصیب، انوار الله او مرتضی شامل دی او دا انٹری یا اندراج لپاره با د غلس رکنی کمیټی کلا خیل سرای نورنګ روډ محفل هوټل باندې موجود وی. یاد دی وی چې شمالی وزیرستان کې عملیاتو شروع کېدو په وخت هم ای د قبیله د خپل خاورې امنیت ذمہواری اخیستو په وجه پاتې شوی وه چې وروسته بیا دوی هم د سیمې وایستل شول او میرعلي تحصیل کې دغه اوله قبیله ده چې واپس بستانیږي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاټ کام کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شي.
مشال ریډیو تاسې غوږی کډمنو دونکو د قومی وطن پارٹی مشر آفتاب احمد خان شیرپا پرون ویلی دی چې دا کاشغر گوادر اقتصادی راهداری منصوبه د سیمې لپاره مهمه ده. نو پکار ده چې سیمایز او نړیوال طاقتونه د پښتنو ګټو په خاطر د دې منصوبې مخالفت کولو نه ډډه وکړي. آفتاب احمد خان شیرپا په پیښور کې خبری کانفرنس وروسته له مشال اډیو سره په ځانګړي خبرو کې ویل چې د کاشغر گوادر اقتصادي راهداری منصوبه د ټولو په ګټه ده. آفتاب شیرپاو په خبرو کې په وفاقي بجټ نیوکې هم وکړي چې تفصیل یې د غلام غوس پر رپورټ کې ورو.
تیر ورځ د خبری ونډې وروسته د قومي وطنګون مشر آفتاب احمد خان شیرپاو له مشال ریډیو سره په ځانګړي مرکه کې وویل چې د پاکستان چین اقتصادي راهداری منصوبه د سیمایز امن لپاره ډیره ضروری ده او پکار ده سیمایز او نړیوال طاقتونه او هیوادونه د پښتنو د ګټې په خاطر د دې منصوبې د مخالفت کولو څخه ډډه وکړي.
د دې خطې کې امن د پاره مونږ دا ګڼو چې دا یو ډېر اهم منصوبه ده او خاص کر دا پښتانه یو بل سره تړي د نمدا وسطی ایشیا او د افغانستان چې دې هغه عوام دا استعمالي د دې لپاره دا ډېر ضروری ده د امن د پاره. په دې کې کو دا علاقائی کم یو داسې یو قوت یا داسې یو ملک د دې مخالفت کې مونږه هندوستان د دې په دې باندې واضح مخالفت کړی دی. ولې واضح هغوی تدینه تکلیف سره چې دا بیان ورکړو د پښتنو د پاره دا د مرګ او ژوند خبره ده. انډیا امریکې سره دفاعي معاهده کولی شي نو مونږ یو اقتصادي معاهده چین سره نشو کولی.
آفتاب احمد خان شیرپاو زیاتوي چې د وفاقي حکومت دا یو ډیر ښه ګام دی چې د کاشغر گوادر د هغه مغربي لارې لپاره یې په موجوده وفاقي بجټ کې پیسې مختص کړي دي کوم چې د پښتنو د سیمو نه تیریږي.
په جوړه لاره خو بځي هغه خو مونږ ټول په دې باندې هغه کړو او ویسٹرن روٹ چکم اوریجنل روٹ تے اگے مانے بدا غزی پاگے کے وسائل کے خودی شو دے ویسٹرن روٹ دا پارا چکم مسنگ لنکس تھی
د قومی وطنگون مشر آفتاب احمد خان شیرپاو تیر ورس په پیښور کې په موجوده وفاقي بجټ هم ځنې نیوکې وکړې او وی ویل چې په خیبر پښتونخوا کې د وفاقي حکومت لخوا په نوي کارخانو لګولو د را روان 15 کلونو لپاره د ټیکس د نه لګولو خبره هیڅ فایده نه لري، ځکه چې په خیبر پښتونخوا کې د بدامنۍ د وجې سرمایهدار خلک نورو کارخانو لګولو ته زړه نه ښه کوي.
اقتصادی صورتحال دامنا خراب دے چیز نہ خلق زی اور نور و صبح تزی اور بار بیرون ملک تزی سرمایہ کار بھی خوش داویلی چھ سو کوس کارخانہ لگے پنج کال باغ تا چوٹ ملے گی مونگ دا وایو چھ دا کم لگے دلی کارخانے دی اور بنشی بھی دی ندی ملٹنسی پہ جا یا دا اگوی نا بتا خوری یا دا پاگے مالے چھ اگوی بحال ہے دا پارا دوی دا سے سو اگر کڑوے نو آب چھ بال چھ بھی نو چې دا بندی نه نور بسنګ خلق پر راځي.
آفتاب احمد خان شیرپاو زیاته کړه چې په وفاقي بجټ کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تجارت د ودې لپاره د ځینې ګامونو خبره شوې ده، خو په تورخم پوله باندې د کسټم د نظام سمولو لپاره هیڅ خبره نه ده شوې. ولام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
مشال راډیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
کزمان اردوونکو د جنوبی وزیرستان قبایل وفاقی حکومت نه غوښتنه کوي چې په خیبر پښتونخوا کې د بلدیاتي انتخاباتو په شان په دغه سیمو کې هم ټاکنې وکړي. د سیمې یو شمېر مشرانو له مشال راډیو سره په خبرو کې ویل چې د اختیاراتو تقسیم سره به د ولس ډېرې مسلې حل شي او دې سره د قبایلو آواز به په سم ډول چارواکو ته ورسیږي. بلخوا د قبایلي سیمو انتظامی چارو دفتر یا فاټا سیکرټریټ وایند وایي چې د خیبر پښتونخوا گورنر په دې لړ کې هلې ځلې کوي. نور تفصیل سیمینا د مشال راډیو خبریال سیلاب مسعود راکوي.
د سویلی ارنمی قبایلی سیمې درازنده قبایلیون په پښتونخوا کښې د بلدیاتي انتخاباتو عمل نیکمرغه بولي، خو خپه او ګیلهمن بیا په دا دي چې د دغې جمهوري عمل نه دوی بې برخې ساتلي شوي دي. د سویلي وزیرستان یو مشر سردار جمال الدین ویایي
دغه سیمې بادام ګل مسعود زیاتوي
د نیمه قبایلی سیمې درازنده نیک نظر شیرانی دغه خبرو ته په دا رنګ دوام ورکوي. دغه بارک میں چې د فاټا سیکرټریټ وایون فضل الله سره تماس ونیو، هغه وویل چې د پښتونخوا گورنر لګیا دی داسې لارې جوړوي چې قبایلیون د بلدیاتی انتخاباتو نه بې برخې پاتې نه شي. دغه قبایلیون ایله من دي چې په کوم شکل صورت کښې هم وي دوی به هم د بلدیاتي انتخاباتو په جمهوري عمل ولمنځل شي. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډیره اسماعیل خان.
قدرمنو اودن کو تاسو د مشال لړی خبرونه تا وګی تاسو کولی شئ چې مشال لړی ټول خبرونه زموږ په ویب پاڼه mashallad.com داراس په فیسبوک او په ټوټر هم کتلې لوستلې او ورګلې شي. تاسو به هم یو بل رپورت په لور راغزم. د سند صوبې حکومت ویلي دي چې د هغو مدرسو خلاف به کاروایی کوي کوم چې د ترهګرۍ په فعالیتونو کې ښکېلې دي. د سند صوبای وزیر شرجیل میمن وای د لړکی کومه مدرسه په ګوته کړې نه ده، خو هغه مدرسې چې د وسلوالو سره مرستې کوي پر ضد به سخته کاروایی کیږي. ملخوا د مدرسو ځینې مشران وایي چې مدرسې د دینی زده کړو ځای نه دي، او که چېرته د پاکستان حکومت سره د ځینو مدرسو خلاف ثبوت موجود وي نو باید چې زر تر زره پر ضد یې کاروایی وکړي. پر دې موضوع د انیس اجمل دا رپورټ اورو.
د سند صوبې حکومت د شاوخوا 8 مدرسو پر ضد د کاروایانو کولو پریکړه کړې ده. د سند حکومت د تیر زیارت په ورځ د یوې غونډې پر مهال تور پورې کړی چې دغه مدرسې د ترهګرۍ په واقعاتو کې ککړې دي. د سند صوبې وزیر شرجیل میمن نن مشال ریډیو ته وویل چې دوی به د هغو ټولو ځایونو پر ضد کاروایی کوي چېرته چې د وسلوالو سره مرستې کیږي.
مونږ کومې مدرسې په ګوته کړې نه دي، خو دا د ترهګرۍ پر ضد یو ګام مونږ د ډېرې مودې راهیسې پورته کړی دی. که فرض کړئ یو ځای یا مدرسه د ترهګرۍ په پیښو کې ښکېله وي نو حکومت به یې پر ضد کاروایی کوي، خو داسې هم نه ده چې ګینې مونږ کومې مدرسې په نښه کړې دي او د هغوی پر ضد به کاروایی وکړو. خو چېرته چې هم وسلوال پټېږي او د هغوی مرسته کولی شي نو بیا به مونږ د هغه ځای پر ضد کاروایی ضرور کوو.
بلخوا په بنو کې د مرکزی اسلامي مدرسې یو مشر مولانا سید نسیم علی شاه وایي که حکومت سره د ځینو مدرسو خلاف داسې ثبوتونه موجود وي چې په مدرسو کې د ترهګرۍ لپاره زده کړې ورکول کیږي نو باید چې د هغو مدرسو پر ضد کارروایانې وکړل شي.
تقریبا دا 15 وشول چې مدارس ټارګیټ دي او پروپیګیټ کوي. دا خبره چې مدرسې کې د شرګردۍ تعلیم ورکوي او د شرګرد اوسېږي پکې، خو تر اوسه پورې یوه خبره چېرته دوی ثابت نه کړه. دې حوالې سره موږ اوس هم وایو چې هغه څه پروپیګنډې دې نه کوي که چېرته سزا ثبوتونه وي څه وي، نو څنګه چې دوی نورو ځایونو کې کارروایانې کړې وي نو مدارس هم څه دا نوګو ایریا سونه وي. چا دپاره کمې مدرسې کې چې څه دوی شک څه بې څه دي نو تر اوسه نیولې والی دي 15 وشول ولې نه کوي دا کار.
د وفاق المدارس العربیه پاکستان یو چارواکي د نوم او غږ نه خپرولو په شرط مشال ریډیو ته ویل چې په مدرسو کې یوازې دینی علم ورکول کیږي او چې څوک د مدرسو د بدنامولو هڅه کوي باید هغه ونیول شي. نوموړی زیاتوي دا مهال د وفاق المدارس العربیه پاکستان تر لاندې شاوخوا 1500 مدرسې او نورې دینی ادارې کار کوي او پکې څه د پاسه 3,00,000 او 6,000 زده کوونکي زده کړې کوي. دغسې د فقه جعفریه مدرسې یو مشر طارق جعفری وایي دا مهال په پاکستان کې د شیاګانو یو شمېر مدرسې فعاله دي او که حکومت د مدرسو پر سر د کل عدم تنظیمونو غړو نیولو اراده وکړي نو په هیواد کې به بد امنی تر ډېره کنټرول شي.
په 2001 کال کې چې کوم صدارتي آرډیننس راغی او ځینې ډلې کل عدم وګرځول شوې، هغه ډلې اوس د شیا او سنی په نامه فسادات خوري. د پاکستان حکومت تش د راتلونکي خبرې کوي او په عملی توګه هیڅ نه کوي.
بلخوا کارپو خادم حسین وایي په پاکستان او په خاص توګه په خیبر پختونخوا او فاټا کې ګڼ شمېر غیر رجسټرډ مدرسې موجودې دي چې پکې دورانکارو فعالیتونو روزنې هم ورکول کیږي، خو د پاکستان حکومت د هغو مدرسو خلاف په کارروایۍ کولو کې زیات سنجیده نه ښکاري.
چونکی په کراچۍ کې په خصوص او په عمومي د سند په مختلفو فارمونو کې بالعموم د فوج کنټرول زیات شوی دی، په دې رینجرز کارواله شوی تر څو پورې چې په فاټک کې د کولو اختیار دی نو فاټک کې خو آپریشن شروع وي. په کار داوا چې هغې دغه قسمه مدرسې مخکې نه معلوم کړی شوی وي او مخکې نه د هغې خلاف مدرسې سکولونه کالجونه یا نور داسې ځایونه چې هغه ترهګر تنظیمونو سره د مرستې په تور ګڼلې کیږي په کاش د هغې خلاف کاروایی شوی وي.
د پاکستان حکومت د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره په جوړ کړي کامی اکشن پلان کې دا خبره هم شامله کړې ده چې په مدرسو کې به اصلاحات راولي او د غیر رجسټرډ مدرسو خلاف به کارروایی هم کول شي.
انیس اجمل وایي د دینی مدرسو په اړه یې تاسو ته څېړنیز رپورټ وړاندې کوو.
دا مشال ریډیو ده.
مشال لړۍ ته تاسو غواګې قدرمن اوریدونکو بخښه بدې د غرمې 12 بجې. انیس اجمل نبا د خبرونو لنډیز باور.
د خبر پښتونخوا درې اپوزیشن ګوندونو په بلدیاتي انتخاباتو کې د مبینه درغلو پر ضد د جون په لسمه نیټه په ټوله صوبه کې د اړتال او لاریون اعلان کړی دی. د اعلان پرون د عوامي نیشنل ګوند، پاکستان پیپلز ګوند او جمعیت علما اسلام کې ډلې مشرانو په پېښور کې د یوې ګډې خبرې غونډې پر مهال وکړ. د شمالي وزیرستان ایدک قبیلې کډوالو د بیرته لیږلو په موخه د اندراج لپاره لس کسیزه کمیټې جوړه کړل شوې ده. د ایدک قبیلې یو مشر ملک نظر پرون مشال ریډیو ته وویل د ایدک قبیلې مشرانو پرون انتظامي چارواکو سره جرګه کړې چې پکې پرېکړه وشوه چې دا لس کسیزه کمیټې به د ایدک قبیلې کډوالو د نومونه اندراج کوي او د دې وروسته به کډوال خپلو سیمو ته ستنوي. پرون د شمالي وزیرستان په شوال سیمه کې په ډرون برید کې لږ تر لږه اووه مشکوک وسله وال وژل شوي دي. په سیمه کې د مشال ریډیو خبریال د ځایي چارواکو په حواله وایي چې د امریکا بې پیلوټ الوتکو په شوال سیمه کې د وسله والو یو کور په نښه کړی او دوه مسایل یې داخلي دي. وسله والو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. د قومي وطن پارټۍ مشر آفتاب احمد خان شرپاو پرون ویلي دي چې د کاشتر ګوادر اقتصادي راهداري لارې منصوبه د سیمې لپاره مهمه ده. نو باید چې سیمه ییز او نړیوال طاقتونه د پښتنو ګټو په خاطر د دې منصوبې مخالفت کولو نه ډډه وکړي. نوموړي دا خبرې تېره ورځ له مشال ریډیو سره په یوې مرکه کې کړې دي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي د بدخشان د یمګان ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره افغان ځواکونه په سیمه کې زبرتې کړل شوي دي. د دفاع وزارت یو چارواکي جنرال افضل امان پرون مشال ریډیو ته وویل هیله ده چې یمګان ولسوالۍ به زر تر زره له وسلوالو څخه بیرته ونیول شي. نن په ترکیه کې د پارلماني انتخاباتو لپاره خلک رای اچوي. دا په دغه هېواد کې د تېرې یوې لسیزې نه په زیاته موده کې تر ټولو سخت پارلماني انتخابات ګڼل کېږي. د ایران یو لوړ پوړي چارواکي وایي چې د ایران د نړۍ د شپږو طاقتور هېوادونو ترمنځ سیس سے اعتماد موجود دی. دا خبره د ایران د بهرنیو چارو مرستیال وزیر عباس ایرکچی پرون په ویانا کې کړې ده. او ملګرو ملتونو پرون ویلي دي کېدای شي چې د جون په څوارلسمه نیټه په جنیوا کې د یمن د مخالفو ډلو ترمنځ مذاکرات وکړي.
انی ساجمل واچې د خبرونو لنډی زیته تاسو ته وړاندې کول. او زو اسلام آباد ته چاته چې د مشال اړیو خبريال ریاض مسخیل د پاکستان د زینو رسپانډو ادارې لوستې دی او غټ کې په دې راپورټ کې راغونډ کړي.
نن د پاکستان اکثر او رسپانډو خپل ادارې په وفاقي بجټ لیکلي. دغه لړکې آج رسپانډو وایي چې وفاقي وزیر اسحاق ډار د 2015 شپاړسم قومي بجټ وروسته خبري غونډې ته د خطاب دوران د بجټ وضاحت په وخت وې چې دا د غریبو بجټ دی. د کې په عام خلکو هیڅ قسمه ټیکس نه دی لګول شوی. د سرکاري نوکرانو په تنخواګانو او میډیکل الاونس کې اضافه شوې ده او د 40 لک نوې نوکرو پیدا کولو ویل شوې دي. ادارې مخکلي کې چې د اعدادو شمار نخکاري بجټ ډېر متوازن دی. د کې په تعمیرات تو سیمټو بجره او زری سانګو ټیکسونه ختم کړی شوې دي. د غرنګ د خیبر پښتونخوا د پاره هم بجټ کې خصوصي مراد یې خوده شوې او وفاقي وزیر اسحاق ډار د خیبر پښتونخوا کاروباري رورول سره کړي واده هم پوره کړي. اداري اخیره کې لیکي چې هر څوک حکومت په عام خلکو ډیر بوج نه دی اچولي خو په کارخانو او دکاندارانو لګیدل ټیکس به دوی ارومرو د عام خلکو نه وباسي او په مازی کې هم داسې شوې دي. بل چې کمی اسانې کارخانه‌دارو ته ورکړي شوې باید چې د دې خواګه هم عام ورسول شي او د دې دوانو مقصدونو پوره کولو لپاره به حکومت لا په مارکیټ اکانومي جوور نظر ساتل وي. د دې ترڅنګ جنگ ورسپانه خپل اداري کې وایي چې پاکستانی پوځ شمالي وزیرستان او ځینې نورو سیمو کې د ترهګرۍ او وسلوالو په ضد کم عملیات پیل کړي وو. هغه په کامیابۍ سره خپل منزل تر روان دي او د دوران د اتیاونه تر لس اتیا فیصد پورې علاقې کلیر کړي شوي دي او اوس د دوی پاملرنه د وسلوالو پټنځایونو ختمولو باندې ده. اداري وایي چې ترهګرۍ خلاف جنگ کې د پاکستانی فضائی کردار د ستاینې وړ دی ځکه چې دوی یو شمیر وسلوالو سره سره د دوی پټنځایونه او د وسلو مرکزونه هم ختم کړي او لا هم د ملک نه د ترهګرې بیخي ختمولو لپاره کاروایانو کې بوختي. اداري اخیره کې لیکي چې د وسلوالو ختمولو سره سره د هغه خلکو خلاف هم کاروایی پکار ده څوک چې د دوی په شا ولاړ دي او هغه ملکونه هم په ډاګه کول ضروری دي کوم چې پاکستان کې د ترهګرو مرستې کوي. نو د دې لپاره ضرورت د دې خبرې دی چې دا خلک او ملکونه په نړیوال کچه او ملګرو ملتونو کې په ډاګه کړی شي او د دې مقصد لپاره په سفارتي میدان هم هلې ځلې پکار دي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات په برخه کې تاسو لپاره دوه مقالو ته کتنه لرو. دی نیشن او رسپانه لیکي چې په پاکستان کې د وسلوالو او سغدریزو خلاف د کاروایانو باوجود په دغه هیواد کې د تشدد په پیښو کې کمی نه راغلی. بلخوا د ډیپلوماټ مجلې افغانستان کې د محلي پولیسو د رول په اړه مقاله خبره کړې ده چې په کې د افغان حکومت لخوا د دې پروژې د غځولو او د نړیوالو اندېښنې شامل دي. د دواړو مقالو مهمې برخې په دې رپورټ کې ورو. دی نیشن ورځپاڼه لیکي چې په شمالي وزیرستان کې د ضرب اعظم فوزي عملیاتو یو کال پوره شوی. همدارس په نورو قبایلي سیمو کې له شپږو میاشتو راهیسې عملیاتو او د پیښور د دسمبر پیښې وروستو د قامي کړنلارې عملي کولو باوجود په دغه هیواد کې د تشدد په پیښو کې کموالی نه دی راغلی. ورځپاڼه لیکي چې په کراچۍ کې د اسماعیلیانو د قتل عام، په مستون کې د پښتنو وژنو، د شیعهګانو او پر اقلیتونو د بریدونو خبرونه د رسنو په سر ټکو کې وي. ورځپاڼه لیکي چې د حق حکومتي دعوو چې د استخباراتي معلوماتو پر اساس یې کاروایانې کړي، خو د دې باوجود سخت دریځو صلاحیت کې کمی نه دی راغلی. ورځپاڼه لیکي چې د قومي کړنلارې عملي کولو لړ کې د مدرسو اصلاحاتو نقطه هم شامله وه، خو پر دې عمل نه ښکاري. ورځپاڼه لیکي چې په خیبر پختونخوا کې پخوانی حکومت د مدرسو په نصاب کې ځینې اصلاحات راوستي وو، خو موجوده صوبایي حکومت د جماعت اسلامي د اثر لاندې بیرته واپس واخیستل. ورځپاڼه لیکي چې د ریاست او ټولنې دواړو لپکار ده چې د تشدد عواملو په اړه مخلصانه بحثونه وکړي او د دې وجوهات معلوم کړي او زړور اصلاحات راولي. بلخوا د ډیپلوماټ مجلې کې د افغانستان حکومت په دې غور کوي چې آیا د امریکا په مرسته د حکومت په لبه ملیشي چې افغان محلي پولیس هم ورته ویل کېږي پروژه وغځوي. د غزای پولیس په څلور دیشتو کې په نهه فیشتو ولایتونو کې ځای پر ځای کړل شوي دي چې د طالبانو د بریدونو په جواب کې کارکردګي ډېره ښه نه ده او په دغه ځواک د بشري حقوقو نه د سرغړونو تورونه هم لګول کېږي. مجلې کې چې افغان ولسمشر محمد اشرف غني په دې خبره غور کوي چې 15,000 ملیشا نور برتې کړي چې د سره به دغه ځواک شمیره له 9,000 نه واخلي تر 15,000 ته لوړ شي. د ولسمشر په پام کې دا چې د دې پروژې لپاره د امریکا مالی مرستې تر لاسه کړي، ځکه چې د دې پروژې نیټه د 2013 کال په سپتمبر میاشت کې سرته رسیږي. د ډیپلوماټ مجلې کې چې په برسلز کې میشت انټرنیشنل کرایسیس ګروپ د افغان محلي پولیسو په اړه دریز لري، که څه هم افغان ځای پولیس او حکومت په لبه ملیشا یو ارزانه پروژه ده، خو دا خطرناکه ده او باید کابل د دې پروژې غځولو پلان څخه لاس واخلي. مجله زیاتوي چې د امریکا د مرستو لاندې ملیشا پروګرام تر شا دا یو اصولي خیال و چې په مقامی کچه د امنیت چارې د افغان ملي امنیتي ځواکونو پر ځای مقامی خلکو ته وسپارل شي. مجله زیاتوي چې په تیرو کلونو کې د افغان محلي پولیسو په جګړو کې د مرګ ژوبل اشاره د نورو امنیتي ځواکونو څخه زیاته ده. په دې کې د طالبانو پر ضد عملیاتو نه علاوه د ولسي وګړو وژنه، غلا، تاوان، اغوا، تیری او د مخدره موادو قاچاق شامل دي. خو مجلې په مقاله کې د افغان محلي پولیسو لاسته راوړنو ذکر هم کړی. مجلې کې چې په 15 ولایتونو کې د تشدد پیښې د نورو کلونو پرتله 20% کم شوي دي. مجلې د انټرنیشنل کرایسیس ګروپ حواله ورکړي یو لیکي چې کابل د 15,000 نورو اضافي ملیشو پروسه روانه کړې ده او په 2 ولایتونو کې به ځای پر ځای کیږي. مجلې لیکي چې د تنقیدونو باوجود د انټرنیشنل کرایسیس ګروپ د دغه پروژې په سمدستي توګه د ختمولو په حق کې نه ده. دوی وایي چې دې سره به اروپا کې لا نور قوي شي.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر بیا غینه پس د ډیسټریکټ کې
منګل تکتیک کې کوم دی
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ.
مشال رادیو تاسو غوږی کډر مرو دم کو د ملکونو ملتونو د مطبوعاتي مطبوعاتو ادارې په یو خبر پاڼه کې ویلي دي چې شفقت حسین چې پرې په کم عمر کې د قتل قبول تور دی ورته د پانسي ورکول وزنډول شي. ملګرو ملتونو د بشري حقوقو اسانګې د پاکستان پر حکومت یو ځل بیا غږ کړی چې د شفقت حسین د مقدمې دي منصفانه اوریدنه وکړي. د لیکنې نورې برخې له نساج ملناور.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د سیړونکو یوې ډلې د پاکستان په حکومت زور راوړی چې شفقت حسین ته پانسي ورکول دي وسنډوي. په شفقت حسین د قتل تور دی چې نوموړي د رپورټونو تر مخه په ماشوموالي کې کړی دی او عدالت ورته د پانسي سزا اورولې وه چې د جون په 9 نیټه به عملي کیږي. د ملګرو ملتونو یو ان نیوز سینټر للارې په یو خبر پاڼه کې د خپلو کارپوهانو لخوا ویلي دي چې شفقت حسین ته په لومړي ځل د مارچ په میاشت کې د پانسي سزا ورکول کېدل، خو چارواکو له دې وجې وسنډول او پلټنې یې پیل کړې چې د جرم کولو په وخت د هغه عمر معلوم کړل شي او دا ثابته کړي چې آیا په نوموړي د تحقیقاتو په وخت تشدد شوی و او کنه. په خبر پاڼه کې راغلي چې د شفقت حسین وکیلان ادعا کوي چې په 2004 کال کې د جرم کولو په وخت د نوموړي عمر 14 کاله و. پولیسو په شفقت لږ تر لږه نه هر ورځې تشدد کړی و او په زوره یې پی جرم منلی و. شفقت ته د اغوا او د قتل په مقدمه کې د مرګ سزا اورول شوې وه. په خبر پاڼه کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو څیړونکو د خبرداری ورکړې چې بغیر له شفاف پلټنو شفقت حسین ته د پانسي سزا ورکول د قبولولو وړ نه ده او دا به د پاکستان لخوا د قومي او نړیوالو ذمهواریو څخه سرغړونه وي. په خبر پاڼه کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ډلې د پاکستان او نړیوالو قوانینو حواله ورکړې او وایي هر هغه یو جرم چې د 13 کالونو نه په کم عمر کې چا کړی وي هغې ته پانسي نشي ورکول کېدی. د دې ترڅنګ د تشدد لاندې د جرمونو منل هم د منلو وړ خبره نه ده. یادې ډلې په هغو رپورټونو هم اندېښنه څرګنده کړې چې د شفقت حسین د مقدمې اورېدنه منصفانه نه وه، ځکه چې حکومتي وکیل کله هم د نوموړي د عمر په اړه عدالت ته څه نه ویلې. د دې سربېره د شفقت په حق کې ګواهان هم عدالت ته نه وړاندې کړل شوي. په خبر پاڼه کې راغلي چې د پاکستان د تحقیقاتو وفاقي ادارې یا FIA په خپلو پلټنو کې ویلي وو چې د جرم په وخت شفقت ماشوم نه و، خو د دغه ادارې پلټنې هغه وخت د پوښتنو لاندې راغلی کله چې داسې رپورټونه راڅرګند شول چې دغه اداره د پلټنو اختیار نه لري. خو د دغه دعوو باوجود د اسلام آباد های کورټ د جون په 9مه شفقت حسین ته د پانسي سزا ورکولو فیصله وکړه. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د پوهانو ډلې په خبرپاڼه کې ټینګار کړی چې د نړیوالو قوانینو لاندې پاکستان پابند دی چې منصفانه مقدمه اچلوي او د مرګ سزا اورولو نه وړاندې ټول ضروري ګامونه واخلي، ګنې دا به د یو کس اعدام کولو یو اړخیزه فیصله وي. په خبر پاڼه کې راغلي چې د تیر کال په دسمبر میاشت کې په پاکستان کې د پانسي په سزا لګیدلی بندیز لرې کړل شوی و او لاغي مودې راهیسې یو سل سلویښتو کسانو ته پانسي ورکړل شوه.
مشال رادیو د جمهوري ارزښتونو پالونکي.
مشال لرو ته تاسو غواړئ کومه رغوندونکو د افغانستان په اړه تاسو لپاره رپورټونه لرو. د افغانستان د سولې عالی شورا په دوبی کې د طالبانو د استازو او یو شمیر مدني فعالانو ترمنځ د روانو خبرو هرکلی کوي او وایي چې دغه خبرې ښایي مستقیمو خبرو ته زمینه برابر کړي. دا وسله والو طالبانو ویان زبیح الله مجاهد هم تایید کړی چې د دوی استازو دغه خبرې پرون پیل کړي او نن په هم دوام لري. دی وایي دغه خبرې د نظریو د تبادلې لپاره کیږي. رپورټونه وایي چې دغه مذاکراتو کې میرویس یاسینی، سید اسحاق ګیلانی، قطب الدین هلال او قیوم کوچه له طالب استادو سره خبرې کوي. د سولې عالی شورا د بهرنو اړیکو د کمیټې مشر حبیب الله فوزی د سره د مرکې په پیل کې سالم احمد صالح ته وویل چې په دوبی کې رواني خبرې او تر هغې مخکې په ناروې کې غیر رسمي خبرې مستقیمو خبرو اترو لپاره زمینه برابرولی شي.
د سولې لپاره ضروري خبره ده. بې له خبرو اترو او مذاکراتو نه مستقیمو مذاکراتو ته رسیدل هم ستونزمن کار دی. او داسې طالبانو مخکې د پګواش د موسسې په نوښت کې کومه غونډه کې شرکت کړی و او یا اوس په اماراتو کې بیا دې غونډې ته یې امادګي ښودلې ده او یا داسې په ناروې کې دوی له ځینې ښځینهو سره د سولې په هکله خبرې کړې دي. دا ټولې خبرې ګټورې دي، د مستقیمو مذاکراتو لپاره زمینه مکوي. خو د افغانستان شرایطو ته په کتو باندې د افغانستان شرایط دې ایجاب کوي چې دغه مذاکرات باید ژر تر ژره په مستقیم ډول شروع شي او نیغ په نیغه دغه مذاکرات ترسره شي تر څو پورې هغه نتیجه ورباندې مرتبه شي د کوم چې افغانستان ولس هیله لري.
فوزي صاحب، ویل کېږي د ناروې په خبرو اترو کې د سولې عالي شورا دوه ښځینه غړو هم برخه درلوده. تاسو له دوی سره خبرې کړي چې دوی دغه بحثونه پر کومو مسایلو راڅرخېدل؟
غالبا دوی رښتیا هم دغه دواړه ښځې ډېرې دني ښځې دي او ډېرې پوه ښځې دي. د خبلخیله او بل نورستاني صاحبه ده، دا دواړه کلي دي د سولې د عالي شورا له طرفه. او د دوی نظریات مخکې هم موږ ته معلوم و چې دوی غواړي له طالبانو سره خبرې وکړي او په راتلونکي کې د طالبان په سیاسي پروسه کې داخلېږي یا حکومت کې داخلېږي. نو غواړي د دوی په موقف پوه شي چې په راتلونکي کې به د دوی تعامل له ښځو سره څه ډول وي. نو غالبا دوی سره به مهمې خبرې یو د سولې خبرې او بل د ښځو
د دوبی په دغه مقدماتي خبرو کې چې پرون پیل سوي او ټاکل سوي د چنن به هم دوام لري، آیا د سولې عالی شورا غړي هم ګډون لري؟
دوی به هم هغه خلک دی غالبا دعوت کړي دي کوم چې په تېر مجلس قطر کې دعوت شوي وو، هغوی په انفرادي ډول دعوت شوي دي. او غالبا د سولې شورا به هم ځینې خلک یا ځینې غړي به دعوت شوي وي په انفرادي توګه.
څه فکر کوي هغه کسان چې په دغسې غیر رسمي خبرو اترو کې ونډه لري، که د افغان حکومت د خوا څخه دی یا د نورو ارګانونو د خوا څخه، هغوی استازیتوب کولی سي د افغان حکومت یا د افغانستان د اکثریت خلکو؟
د افغانستان خلک د سولې مسلې ته ټول لیواله دي، او د افغانستان په غم باندې ټول غمجن دي، او ټول غواړي چې افغانستان نور له دې غمي ووځي. زموږ غالب عقیده دا ده چې هر څوک په مجلس کې شرکت کوي، داسې خبرې به کوي چې هغه سولې ته ګټورې او تشویقوونکې خبرې وي.
کدما نور کوم مشال اړیکو خبرونه ته تاسې غوږی، او په دې کې د افغانستان د سولې علي شورا د بهرنۍ اړیکو د کمیټې مشر حبیب الله فوزی سره مرکه اوریدله، او د افغانستان په اړه بل رپورټ هم لرو. ټاکل شوی د افغانستان او تاجکستان علي رتبه چارواکي د نړیوال ټیروریزم یا ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې په لارو چارو او سیمې ته د ورپېښو ګواښونو خبرې وکړي. د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله عبدالله په همدې هدف نن په دوه ورځني سفر تاجکستان ته ځي. بلخوا د ولسي جرګې ادارې وفد بلخوا د ولسی جرګې ادارې وفد د سیمې له هیوادونو غواړي چې له افغانستان سره د اسلامي دولت وسلوالې ډلې په وړاندې په مبارزه کې همکاري وکړي. نور تفصیل د صالح محمد صالح پر رپورټ کې.
په پام کې ده چې د افغانستان اجرایه رئیس عبدالله عبدالله په دې سفر کې د تاجکستان له ولسمشر امام علي رحمان او نورو چارواکو سره وګوري، او بیا د اوبو په باب په یوه نړیوال کانفرانس کې برخه واخلي. د نړیوال ټروریزم په وړاندې مبارزه، سیمې ته ورپېښ تازه ګواښونه او نور مسایل به هم له تاجکستاني چارواکو سره مطرح سي. د اجرایه ریاست د ویان مرستیال جاوید فیصل ازادي رادیو ته وویل چې په دې سفر کې به عبدالله عبدالله د دواړو هیوادونو ترمنځ پر اقتصادي او تجارتي همکاریو، د غرض د مخدره موادو د قاچاق په وړاندې پر مبارزه هم خبرې وکړي. عبدالله عبدالله په داسې حال کې افغانستان او سیمې ته پر ورپېښ ګواښ له تاجکستاني چارواکو سره خبرې کوي، چې د بدخشان ولایت سرپرست والي شاولی ادیب تایید کړه چې د دې ولایت په پولو کې د تاجکستان اتبا له نورو سختریزو وسلوالو سره ملګري سوي دي. شاغلی ادیب دا خبره ازادي راډیو ته وکړه.
تاجیکا در کوستک و در جنگ هستند و در اولپولی راغستان وجود داره.
په همدې حال کې د افغانستان د کورنیو چارو وزیر وایي چې په افغانستان او سیمه کې موجود امنیتي ګواښونه دا ایجابوي چې د شانګهای تړون غړي هیوادونه د ټروریزم او مخدره موادو په وړاندې د مبارزې په برخه کې خپلې همکاري زیاتې کړي. د کورنیو چارو وزارت وایي نورالحق علومي په وروستیو کې دا مسله په تاجکستان کې د دې سازمان د غړي هیوادونو د کورنیو چارو وزیرانو په غونډه کې مطرح کړه. ورته غوښتنه د ولسي جرګې دویم مرستیال هم د سیمې له هیوادونو مطرح کړه. محمد نذیر احمدزی له دغه هیوادونو وغوښتل چې له افغانستان سره په دې برخه کې مرسته وکړي.
داعش اوس یو نوی خطر ده چې افغانستان تقریبا هغوی ډېر کم وخت کېږي چې راغلي دي، هغوی سره ډېر پرمختللي اصلي دي او دا دي. نو د دې مخنیوي لپاره موږ سره د همسایګانو مرسته ډېره مهمه ده، او موږ همیشه دا غټ فکر لرو. خو په دې مواردو کې موږ د همسایه ممالکو باندې غږ کړی چې هغوی باید مشترکه همکاري وکړي چې موږ دغه داعش یا نور مخالفینو ته ماتې ورکړو.
په وروستیو کې د افغانستان امنیتي سلاحکار ویلي چې د اسلامي دولت ډله یا داعش له افغانستان سره ځانګړې دلچسپي لري. محمد انیف اتمر وویل چې داعش ډله غواړي له افغانستانه د منځنۍ آسیا هیوادونو ته ګواښ پیش کړي، خو افغان چارواکي وایي چې افغانستان د دې سختریزې ډلې په وړاندې د مبارزې لپاره ځینې پلانونه لري.
مشال رادیو، ستاسو په خوښه، ستاسو په ژبه.
کدمانو دغه د مشال رادیو خبرونه ته تاسې غوږی، او تاسې پام د پاکستان د وفاقي بجټ په اړه راګرځوم چې د روان د مالی کال 2015 او 2016 لپاره وفاقي بجټ کې یو ځل بیا د دفاع لپاره زیاتې پیسې ښودل شوې دي. د نورو کلونو پرتله په دفاعي بجټ کې 12% اضافه شوې ده. په دې رپورټ کې به واوري چې آیا په پاکستان کې په روان حالاتو کې د دفاعي بجټ سیوا کولو ته ضرورت وو او که څنګه. په دې اړه به د کارپوهانو خبرې واوري چې دا رپورټ زموږ همکاري مریحه میرزاده جوړ کړی دی.
د نوی مالی کال 2015-2018 لپاره په وفاقي بجټ کې دفاعي برخه 780 ارب روپۍ وټاکل شوه چې د مخکنی مالی کال په پرتله دا 10% زیاتوالی دی. د خزانه وفاقي وزیر ساګډار د جمعې په ورځ پارلیمان ته بجټ وړاندې کولو په موقع د دفاعي بجټ زیاتوالي وجه د ملک په قبایلي سیمو کې روان پوځي عملیات او امنیتي حالاتو ښودل. دا چې آیا په روانو حالاتو کې په ملک کې د بجټ په دفاعي برخه کې د زیاتوالي ضرورت و که څنګه، د دفاعي چارو کارپوه بریګیډیر محمود شاه وایي
بالکل نزی ضرورت سلور پنجه فیصد فیصد نکنه دو فیصد پوری تمرینو گران چار از این فصل نو آغا عمره خو دو فیصد زیاتول خو یو عامه خبره ده چې هغه کم انفلیشن وي د هغې دپاره کول کولو دپاره نو بیا دا چې تمرینو تقریبا یولس فیصد سواد شوی دی نو هغه ته ډېر لوی معنی نه لري.
دا په داسې حال کې ده چې د نوي مالی کال وفاقي بجټ کې د ولسي شعبې پرمختیايي پروګرام لپاره 700 بلین، د صحت لپاره 40.8 بلین او د اعلی تعلیم لپاره 1.5 میلیون روپۍ مختص شوي دي. د اقتصادي چارو کارپوه او خبریال محمد علي په روانو حالاتو کې په دفاعي بجټ کې زیاتوالی د حکومت لخوا سم ګام بولي او زیاتوي
زاد روان دي نو دې حالاتو روجي زموږ ملک لپاره خو یو ضرورت شته دی چې یاره هغه څونه خطای چاره مضبوطه شي دونه به زموږ ملک سکیور شي. زه خو دا دغه لرم چې یاره دی خو ښه کار کړی دی چې ویکو ټیک شو چې بهتري راشي که نه، او چې ملک کې حالات ټیک وي نو هر څه به ټیک وي، بیا به ایجوکیشن هم وي او کاروبار به هم وي او دغه به هم وي. خو چې حالات ټیک نه وي، دفاع مضبوطه نه وي نو بیا دا نور شي نه خو سیکنډري دي.
د دفاعي بجټ ته تقسیم پاړه بریګیډیر محمود شاه وایي چې دا بجټ اول جوائنټ سټاف هډ کوارټر ته ځي چې هلته ویشل کېږي، او زیاتوي چې مختص شوې دفاعي برخه ښایي چې دا یو عام بجټ دی.
یو خدای چې دا دفاعي بجټ دی به جوائنټ سټاف هډ کوارټر ته، او جوائنټ سټاف هډ کوارټر چې کوم دی چې تقسیم کوي فوري فوج کې او کوم هوایي فوج دی او بري فوج دی. د دې نه مطلب دا دی پاکستان ارمی څخه نوی وسله به اخلي، د دې نه دا پته نه لګي ځکه چې نوې وسلې د پاره خو بیا ډېرې پیسې پکاري. ما ته خو دا ښکاري چې دا یو عام بجټ په دې کې تنخواګانې هم پېوتېږي او بل انفلیشن راځي، هغه انفلیشن لپاره ریکور کول لپاره ځونه اضافه دا چې کوم دی نو دا د پوځ چې کومه عامه خرچه ده کال کې
د دې ترڅنګ په وفاقي بجټ کې د قبایلي سیمو د کډوالو د بیا رغونې لپاره 1 بلین روپۍ ویل شوي دي چې 80% به په کډوالو لګول کېږي او 40% به جدا په پوځي ضرورتونو خرچ کېږي.
ملیح امیرزاده بچی تاسو ته د پاکستان د دفاعي بجټ په اړه رپورټ وړاندې کولو. کدمه نوریدونکو، ایکسپرس ټریبیون ورسپانه لیکي چې د بېنظیر انکم سپورټ پروګرام له لارې په پاکستان کې په لکونو ښځو سره هر میاشت مالی مرسته کېږي، خو په دغه پروګرام کې درغلی هم کېږي. د لیکنې نورې برخې فرخند اسد نورو.
په پاکستان کې د بېنظیر انکم سپورټ پروګرام له لارې یو شمېر بې وسه او غریبو ښځو ته پیسې ورکول کېږي، خو بیا ځینې ښځې د حکومت نه دا غوښتنه کوي باید په دغه پروګرام کې د روانو درغلیو په اړه پلټنې وشي. ایکسپرس ټریبیون ورځپاڼه کې نوید منګي لیکي دی د هغو ښځو سره خبرې وکړې چې د بېنظیر انکم سپورټ پروګرام له لارې په پیسو اخیستلو کې مشکلات لري. دا وایي د سین صوبې په یو کلي کې ورته یوې ښځې ته دغه پیسو د اخیستلو پر وخت وویل خلک اوږدو اوږدو قطارونو کې ولاړ وي، یو بل لا دکې ورکوي، نو د ډېرې مجبورۍ نه دا نیمې پیسې ایجنټ ته ورکړي چې د دې کار زر وشي. هغه وایي د دغه پیسو اخیستلو پر وخت دومره بدنظمي وي چې اکثره پکې د دې جامې هم وشلېږي. لیکواله وایي دې ته دغه ایجنټ چې یو پولیسواله وو وویل د روزانه 1,000 روپۍ ګټي، څه پیسې په بینک کې ناست دغه کس ته ورکوي او څه خپل کمیشن دی. لیکواله دا هم وایي ډېرو ښځو ته دا وویل شي چې د دوی پیسې لا نه دي راغلي او دا شان د دوی ټوله ورځ ضایع شي. د بېنظیر انکم سپورټ پروګرام د 2008 کال په جولای کې د هغه وخت حکومت پیل کړی وو چې په لومړیو کې به هرې ضرورتمندې ښځې ته 1,000 روپۍ د میاشتې ورکول کېدې، وروسته بیا دغه د میاشتې 1,500 شوې. ډېرې ښځې هره میاشت او ځینې بیا درې میاشتې پس دغه پیسې ترلاسه کوي. د تیر کال تر پای پورې 4.5 میلیونه ښځو ته دغه پیسې ورکول کېدې، خو لیکواله وایي په دغه پروګرام کې ډېرې درغلې هم کېږي. ډېرې داسې ښځې چې وسی کې
کیږي او یا خکار روزگار او یا نوکری لري هم دغه پیسې تر لاسه کوي او دا شان د یو ضرورتمند حق وهل کیږي. لیکوال وايي باید دغه پروګرام لاله د هغه خود سره مرسته شوی وي چې څه هنر لري خو وس ان لري او باید هنرمند خود ته د حکومت لخوا په آسان قسطونو قرضې ورکړل شي. ورځپاڼه لیکي حکومت باید په دغه پروګرام کې د روانو درغلیو د مخنیوي لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي.
فرخند اسد با چې دا تاسو ته د ایکسپرس ټریبیون د اسمند یو مقاله غټي برخه وړاندې کولی. ډان پسمن د پاکستان د اطلاعات وفاقي وزیر پرویز رشید لخوا د وروستیو سرګندونو په اړه یو مقاله لیکلې ده چې په اړه د ملک یې مذهبي مشرانو او د ملک ډیری خلک قهرجن شو. په مقاله کې لیکل شوی چې دا واقعیت په پاکستان کې دننه د ټولنې ریاست او سیاسي حالات راڅرګندوي چې په خلاص مټ څوک د سخت دریځو خلاف خبرې نشي کولی. د مقاله نوري برخي مليحه مرزاده نور.
په ډان ورځپاڼه کې لیکوال پرویز هود بوی د پاکستان د اطلاعاتو وزیر پرویز رشید د هغو خبرو په بنیاد یوه مقاله لیکلې چې د مئی په درېیمه نیټه په کراچۍ کې د یوې دستورې پر مهال کړې وې. په خپلو خبرو کې نوموړي که څه هم په څرګنده ډول د مدرسو ذکر ونه کړ، خو دا یې وویل چې په ملک کې داسې ډېرې کارخانې دي چې د مرده فکر په خورولو سره ځوان کول بېلارې کوي. د لیکوال په خبره د نوموړي تر څرګندونو وروسته په ملک کې ډېری خلک کارجن شو او ملایانو یې د خبرو غندنه وکړه، ان تر دې چې په ټي وي شوګانو کې د جامعه بنوریا یو مشر ملا مفتی نعیم د هغه خلاف فتوا تکرار کړه چې په پروګرام کې یو بل میلمه د پنجاب د قانون وزیر رانا ثنا الله د پرویز رشید خلاف د دغه ملا د خبرو په دفاع کې هیڅونه ویل. لیکوال لیکي په پرویز رشید فشار دومره سیوا شو چې د هیواد د دفاع وزیر د نوموړي د خطاب وضاحت ورکول شروع کړل. تر هغې وروسته پرویز رشید هم د خپلو څرګندونو لپاره بخښنه وغوښته او دعوه کوي چې له خبرو یې ناسم مطلب اخیستل شوی. نوموړي په پنډی کې د یوې مدرسې په زده کوونکو کې انعامونه په تقسیمولو هم ولیدل شو. لیکوال لیکي دا هر څه په پاکستان کې د ټولنې سیاست او ریاست اوسنی حالت څرګندوي. یو خو دا چې د هیواد په ښاري سیمو کې ملایان ورځ تر ورځه زړورېږي او دا باور کوي چې د وزیرانو او د جرنیلانو خلاف مچتې دي شي. بلخوا حکومت د اطلاعاتو د وزیر له څرګندونو نه ځان بېلولو سره دا اشاره ورکړه چې د مدرسو د اصلاحاتو د خبرې نه ځان په شا کړ. دا د قومي اکشن پلان په نکاتو کې یوه مهمه نقطه ده چې د مدرسو د مالي نظام د فنډونو د سرچینو او د نصاب څارنه وکړل شي. خو د لیکوال په خبره داسې ښکاري چې دغه پلانونه یوارې بیا یو خواته کېښودل شو. د لیکوال په خبره د سغدریزو او ملایانو د ټي وي پروګرامونو ته خلاصه رسایي په ښکاره ډول مرګ ته د هوا ورکولو په معنا ده چې په ټولنه کې یوه داسې برخه باور لري چې مرتد تن باید له منځه یوړل شي. لیکوال لیکي داسې نظریاتي سغدریزي نن سبا په ټي وي ډېره تر سترګو کېږي. لیکوال د پېښور د آرمی پبلک سکول برید په حواله لیکي چې په پېښه کې لاس لرونکي مذهبي سغدریزو او زیاتوي چې په حقیقت کې د ټولنې د برخې په وړاندې ګامونه پورته کول بصیرت او جرأت غواړي. د لیکوال په خبره په وزیرستان کې بمونه غورځول او د هند پر استخباراتي ادارې تورونه لګول د دښمن خلاف تر اصل ګامونه پورته کولو آسان کار دی، خو له بده مرغه دا د مسلې حل نه دی.
قدر مرګو کې مشال اړې خبرونه ته تاسو غوږی او د غرمې د روان خبرونه خپل رپورت تاسو پام را ګرځوم. د ننګرهار د لری پروتو ولسوالۍ اوسیدونکو په روغتیاي کلینیکونو کې د درملونو له نشوالي شکایت کوي، خو د روغتیا چارواکي وایي چې دی په منظم ډول ټولو ولسوالیو کلینیکونو ته درمل رسوي. نور تفصیل باز محمد عابد راکوي.
په ننګرهار کې دویش ولسوالۍ شتون لري چې په هرې ولسوالۍ کې په دولتي کچه کلینیکونه شته چې د لایحې له مخې ناروغانو ته درمل هم په وړیا ډول ورکول کیږي، خو د یو شمېر لرو پرتو ولسوالیو اوسیدونکي شکایت کوي چې په کلینیکونو کې ورسره ډاکتران سم چلند نه کوي او تر څنګ یې درمل هم نه ورکول کیږي. دوه تنو یې مشال راډیو سره په خبرو کې وویل.
اضافت کوټوال سره بنیکلم له کوټه بالکل روزانه کلینیک شته دی او دواګانې پکې نشته، یعنی ډېر مشکل باندې دواګانې ورکوي.
بیا روزسالۍ نعمت خان خبرې کوم تر دې وضعیت سره چې زموږ د چلیار د سریلي کلینیک په نامه باندې یو کلینیک لرو او هغې ته چې دا د کله زنانه یا ماشومان ورشي دا ډاکټرانو سره ډېر بد چلند کوي، ورته ووځي بیکې نږې ورکوي او دا دوا څو ګولۍ په فلسي
خو د ننګرهار د عامی روغتیا رئیس ډاکټر نجیب الله کاموال بیا وایي چې دوی په ټولو ولسوالیو کې له خپلو کلینیکونو څخه څارنه کوي او د یادو ستونزو په اړه ورته کوم شکایت نه دی راغلی.
په دوشتو ولسوالیو کې د منظم پلان له مخې د هر دوو میاشتو لپاره دوا لیږل کیږي. دغه دوا چې ده هلته پکې نه د وسطو موضوع مطرح ده، نه هم پکې نور سره روابط مطرح دي. ټوله دوا زموږ د صحي مسؤلینو د عادلانه ویش په اساس مستحق او مریض خلکو ته توضیح کیږي.
ډاکټر نجیب کامول زیاتوي چې د ولسوالۍ بازار ته که له کلو څخه څوک د بل کار لپاره هم راشي پرته له دې نه چې ناروغي ولري یو ځل کلینیک ته ورځي او خپل معاینات کوي. دی وایي که دولت په روغتیایي سیستم کې داسې بدلون راولي چې له هر ناروغ څخه په کمه اندازه پیس واخیستل شي یو به دولتي بودیجه پیاوړي شي او بل به هر څوک دې خبرې ته زړه ښه نه کړي چې پرته له ناروغۍ څخه کلینیک ته ولاړ شي او د درملو غوښتنه وکړي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورتونه،
اکسونا، ویدیوگانی او د مشال اونیز خبرونه
سمون په ویب پانا مشال ریڈیو.com کې
لوستلی، اوریدلی او لیدلی شئ.